مسلس
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرایط لري د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډې ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزیا اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه افغاني ټویټر د شغلی دورانی څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. را به شم د خبرونه میلمنو ته ل جرمنی د سکایپ لالاري د افغانستان په خنۍ ډیپلوماټ چې په اتیاي مولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه امیر ګران را سره دی. د دوی هر کله کې هم دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هر کله کې هم ګران سپ څه فکر کوي چې د دې افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
مننه کوم شیبر صاحب، اول خو اجازه راکړئ تاسو ته د تلویزیون تخنیکی کارکونکو د باس میلما او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې ورسوم. را به سودی پښتني جواب ته هغه زما نظر دادی چې پاکستان دغه نیمه پیړۍ کې چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبي کړی دی او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبي لسره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله زه په اسلام آباد کې ډیپلوماټ وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړی دی هغه ماته معلوم دی او په هغوی باندې موږ کشفی راپورونه هلته افغانستان ته لیږلي دي او د یو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر شو چې په نوم دی وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل حمید ګل هم ورسره ولو بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې دي لږې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ البته دا واکمنۍ د فیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه معلفي چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړي دي او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړي دي چې د دغو خطرونو یا د دغه اندیشنو احتمال له پاکستان کې دایسي دغه صحیح خبره ده. دا ولې دا ځکه صحیح خبره ده چې په خپل وګوري القاعده داعش مثلا په خپل لشکري جنگوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدين دغه سی ټي ټي پی دا ټول او دغه سنوري
ګران صاحب مننه همدی عبدغه ټیکی ته بیا هم راځو دی مومن صاحب یو نظر به وخلم. مومن صاحب په پاکستان کې بریزون هم زیات شوی دی ل مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي امنیتی برخه
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې دغه چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو پاره کې وي چې په لومبي او پینځو میاشتو کې په پاکستان کې شوخوا څباندې 400 وسلوال بدون تر سره شوې دي چې پاغي کې څباندې 900 کسانو ته مرګ جوړ لوړېدلې ده. دوی دغه خبره کوي چې د دې څباندې او یا پیسې د بدون چې د خبر پښتونخوا کې شوې دي او دوی بیا ورسره هم دغه تور لګي چې زیاتره بدون هغه د افغانستان د پلان شوې دي د افغانستان زمکه هغه کارول شوې ده. خو کومه خبره چې پاکستان کې نو کتا سو په غټ پکچر کې دی ته وګورئ نو په دې ورستیو کې د پاکستان د بونو چارو وزارت د خبرونو مخترال چې د امریکای چارواکو سره د ملاقاتونه شوې دي او په ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې باس کړی دی چې داعش او طالب طالبان پاکستان د غسیمې لپاره خطر دی. په نور وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی پوکس هغه په داعش باندې دی. په کتا سو ګورې د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو کوم بریدونه وشول نو پاره کې تاسو قتل پاره کې لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لوخته. به په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش ته
لوی تشویش په دغه سیمه کې هغه داعش ته
خودلته یو سوال ده داعش ته تشویش ته دبل ګران صاحب څه خبر ګران صاحب د داعش ته تشویش ته یوه خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي نو بیا طالب ته ولیدې انتقاد ګوته باید ونیول شي.
سوال هم دغه د شیبر صاحب خبره ده د سیما خپل یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د یو نماینده او هغه بیا د پاکستان پوز ونیو او بندي کو او بیا ورسته خلاص دی وي معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوز دی وی سي کې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استابلیشمنت غواړي چې په ډیورنډ فرضي کرشي شاوخوا دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات شي او دلته داسې یو بهانه جوړه کی یا بهانه میډیا ته او ضمناً امریکا او ځینو نورو ځواکونو یا قوتونو ته وروشي چې ګویا موږ تر تهدید لاندې یو او دا تهدید هم د افغانستان لخوا موږ ته متوجه دی. ما په خپل پروسه شکل د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز عاصم منیر امریکا ته ولاړ او ما دغه سفر تعقیب کړی و. هغه په واشنگتن کې وو بیا لږ ځای څخه فلوریدا ته ولاړ. په فلوریدا کې د سنت کوم یا د سنترل کمانډ مرکز دی او قومندان یې هم جنرال کوری لاله. لږ سره ملاقات وکاو هغه ته یو وړاندیز وکاو چې تاسو اول به موږ او تاسو دلته د ډیورنډ دی فرضي کرشي شاوخوا پوځي تمرینات وکاو ګډ تمرینات وکاو چې دغه په دغه دوه درې میاشتې په مخ کې وکول او د دغه کود نام یا هغه نوم چې عملیاتو ته ورکول کیږي هغه هم د تراګرو په ضد باندې عملیات وو. بل دا دی چې په خپل دوی یو ته وویل چې موږ تر تعدید لاندې وو په درابن کې حمله وکوله دغه سې په بنو کې حمله وکوله د پوځي مرکز په مهماتو باندې دا دی لپاره چې دوی وشي چې دلته موږ تر تعدید لاندې یو او دوی غواړي چې دلته یو ځل بیا د تراګریزو فعالیتونو په نوم باندې پروژې تر لاسه کړي.
ګران صاحب او بشي په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څرګندونه دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د په وینا دوی شاوخوا شل میلیارډ ډالر تر لاسه کړي دي، خو ګومان کوم یو سل 50 میلیارډ ډالر د یادې چې دمر پاکستان زیان لیدلې دی. څېړونکو چې له مشال رادیو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي، د کومچا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکو هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په ضد باندې، نو هغه د پوش یا د اسټابلیشمنت لاسته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې یلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، کار خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي، انویسټمنټ بم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسون تر رسیدل زلکه تاسو د شمالي وزیرستان خبرو کومنو، په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرلی بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زمونږ د کورونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکو، اوس هغه په خپل مشال له په خبرو کې دا خبره کوي چې اوس هغه خپل زکات ته راستي. لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمونږ په خپل دونه تاوان شو، خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوه دی، پوستا یا حکومت ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرزت باندې. خو که دغه ته مونږ راوښو د داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګران صاحب خبر وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت الاسلام په جلسه باندې بریج شو په جون جولای میاشتو کې، په هغه کې سباندې سل کسان وژل شو، سباندې څلور شپته کسان وژل شو او سباندې سل هغه جوبل شو، دا غیزی موریم داعش اخیستو. په باجوړ کې اکثره وسلوال بریدونه کیږي، دا غیزی موری داعش وسلوال ډلې اخلي. خو د رائټر ریپورت وختي با کته نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کا منلې وا غفاری ډلې، نو دوی و چې غفاری هغه رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه هم دغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي، هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره بریټ کولې شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی، او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو نه افغان طالبانو جلا شوی دي، غریب ملکونو ځوانان دي هغه د تر روان دي. بیا د داعش په دستر کې باندې په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رایټر سره خبرې کړې، په هغه کې هغه دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې، هغه دا خبره کوي. او هغه وجه دا چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي، او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
اندیشنو یو وار خمدغه دی. ګراتسپ مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي، جرمنی دا خبر ورکو چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیت چارواکو په وینا حمله وکي، دوی نیولې دي، یو رامین نومي چې بلم ابراهیم، او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي. کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتې شي داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یو تهدید بدلیدونکې ده. د آصف تورانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
داسې دی شیبر صاحب چې په خپله تاسو وګورئ چې په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنگ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې، د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپل د دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوې دي. ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان ویل چې داعش یا پخپل تراګر دی او د پاکستان پوز دی وی سکی دو مخونه دی لبلی خو دا سید دا اندیشنی موجود دی دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم بل خبر دا دی چې دا تراګر چې دی دی ته اشاره سوی دی مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه دی چې په بمبئی کې یو حمله وسو تراګریزه حمله په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی بل خبر دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله تر سره کړې دي دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي هغوی ته مواد ونه رسوي هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي نو زه په دې نظر یم چې دغه اندیشنه موجوده ده ولې د تراګرو په ضد باندې په حق لباندې او همدارنګه د تروریزم په حق لباندې په نړیواله کچه دغسې یو تعریف منل شوی تعریف نه دی موجود هر دولت یا هر هیواد یې دغه خپلو ګټو پر
نه خدا
شیبر صاحب که تاسو وګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته وسم د مشال ریډیو په ویب سټ باندې پروت دی هغه ما وختي کتنو پاره کې دا خبر رالی چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې یو خوا دایښ بریدونه کړی دي نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څنګه داغې کې ځنی دایښ وسلوال هم ورنوتی دي په هغه کې شامل شوی دي بل خوا کبه تاسو ګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهبا شریفو د پخپل دا تورونه لګی پخپل دا خبره کوي چې د پاخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په کابلی سیمو کې ځای پر ځای کړل شو دغه سي د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر او فیض امید دا وخت د پوسټ په قید کې دي او تیر ورځ پوسټ دا هم ویلي چې د فیض امید سره دغه ځینې ملګري منګ نیولې دي او خبرې دا سې دي چې دغه ملګری موږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی نه امني زیږولې ده دا وې دا خبره ده نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دي په پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کوي چې عمران خان په وختو کې نه امني زیاته شوې ده او دغه وخت
د دوی خپل اختلافات سیاسي اختلافات
پښتنې ما دا چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې د غسیمه بعد نړیوالو لپاره خطر نه ګرځي
ګران صاحب
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محو کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده په هغوی باندې فشار واچول شي تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوز او د پاکستان همدغه پوزي استخبارات آیسای انټر سرویسز انټيليجنس دغه له همدغه تراګر سره ملوستي دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په ماهوته کې یا په ګارنیزو کې کور ورته جوړ کړی وو او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو دا زه دقیق اسناد لرم او لب او د او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل شوی بولو او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاو او هغه اساس کوم هغه لازم ولو هغه مشورې به سره کولی بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري د اسامه بن لادن سی په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې لمنځه یوړل شو په هغه وخت کې اسی پلی زرداری په دغه باندې خبرو او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز دګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو، هغه خبر او هغه وس په استرالیا کې وای جزیره اخیسته ده. دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشه، ګران صاحب او بخشه، دغه معلومات چې تاسو شریکول د البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې ده چې فرضاً له پوځي اډې د اوسامه تر کوره پورې تونل استل شوی دی، لیکن څوک بشپړ تاییدولی نشي او یا دا خبر هم څوک نشي تاییدولی چې آصف علي زرداری د اوسامه ابن لادن په ضد باندې عملیات کېدل دغه څوک خبر وو. اما بلې خواته تاسو فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، $800 میلیونه به هر کال ورکول، هغه بندي کړی دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی برید ته مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د برید یو ترا چې په امریکا کې اوسېدو، امریکا ویلي چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپور څه درلودل تاسو په مشال کې؟ یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته، د سنسي فشارونه، حتی د پاکستان کورنی فشارونه ده چې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بل شیبر صاحب، هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوج هم لګې دي، هغه څه چې موږ خبر کیږي لکه وختي د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبره کړي د ریپورت د لپاره، نو هغه به دا ویلي چې ګوره د کې پخپل باندې زمنګ دار پوجونه پوزیان هغه مري، د سند د چلکا پوز قربانی نه ورکي. دا د دې کې د کتا سو ګوري نو پرې درسته کې اکثر بردونه د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شي، په پوز باندې شي،
خصوصا په پوز باندې،
په پوز باندې،
په خو په پولیسو کې دل یا په ملیشو کې دل، اوس
په پوز باندې کې ملیشو سرتیرو باندې کېږي، نو هغه په بلوچستان کې کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې کېږي. د دین علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، دا غوی چې کوم انجینران دي یا دا غوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په غوی باندې بریدونه کېږي. نو دا سې ډېری خبرې دي چې لکه اغیره دا بریخي چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه، بلکې د پاکستان پوز غوی هم پنه کوي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشیا ځواکونه
په دغه شرایطو کې د خطر نشته. باس یو ډول راغون کو ګران صاحب، د په افغانستان کې د وسنۍ واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنۍ واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوری کوي، دغه روابط ممکنه ده چې نشتې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوره یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی، وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورم ایجنسی ته تللی ولو حالت لخپل خپلوانو سره لخپل
خیر اوس دغه راپورونه خو نه تایید سوي کنه
لیدنی کتنې
کوي ګران صاحب، دغه راپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنۍ فرضاً لکه آزادي راډیو نه تایید ولې سفلانه یالت تللی دی تر څو سی په رسمي شکلونه ویل سي. نن سبا خو د خواله رسنۍ هم ډیر عامه ده، خلک دا خبرې کوي، اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دوړو خو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي،
بریدونه کوي، په پولو
بریدونه کوي، د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي. د په تازم له کندهار راپور درلو چې بزګران وایي چې خټکی او وینډوانې به په پاکستان کې خرڅې دي، اوس د پاکستان لار بيخي بنده سوي ده. مهاجرین تر 15 کډې افغان کډوال پاکستان له خپل خاورې په زور ایستل دي. په دغه شرایطو کې کبيخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري، لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دودي.
تاسو ته معلومه ده چې بر صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلی دي. اول ته یو خو دا ډیره اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملاحبت الله پر راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شذو باندې بندیز ولګیږي، او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې پاګه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط یا حکمرانی کوي، او بل دا دي چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباس ثانیکزی او دغه ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره شي اړیکې ولري، تعامل ولري او زمنن په رسمیت باندې وپیژندل شي. نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیورټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري. او بله دا
ده دغه خبره هم د دې له خاطره تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نکړي هغه څوک نشته تایید ولې چې فلانه له فلانی سره ارتباط لري. په دې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط وو، د کوټ شورا ولا د پېښور شورا ولا او په دې باندې تورن شوی دی دوی. بلې خواته فرزند پاکستان پخوانی حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ، د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه، لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
فیض حمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سو کوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبره وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول. هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشې کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په پوزیشن کې هم دی پیتورونه لګول. ها نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران سیب چې کوم خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره وشل شوی دي، دغه سی په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي ادارا چې کوم چارواکي یا پوزي چارواکي دغه خپلو کې سره وشل شوی دي. اغل ته کې دا خبره کوي چې څوک زیا پرو زیادي څوک دغه باقیات را مخته روان کړی دي، څوک د حمید ګل دي، څوک د اشپاخ کیانی دي، څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه مومن صاحب، د افغان طالبان په برخه کې خو پښکارا وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ وکړو، کابل ته مورسول مرسته مور سره وکړه، اوس له هغوی سره دښمنی کوو. ځینې ښکارا دا خبره
دا خبره کوي. بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیالي په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې وو، سراج الحق دغه سي محمود خان د دین علاوه په عبدالرحمن د ټولو غا تصویرانه غو ویډیوګانې مخترالې چې دوی سره یو ځل تکي. نو د سیم نه د چې لکه ګینې دوی یو بل سره غا اختلافات دي. خو اخره عجیب سړی دا خبر لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېد، کاروبارونه دي هغه هم د ولسونو
سره امانه رسېدلې ده. یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالت دی.
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیږي چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو دا غي د وجې نه اوس په پاکستان کې ډیر شنه څلوېق پیسه پورې انټرنیټ وروشوي دی، لکه چې انټرنیټي خدمات ورکونکو ځمېداري دغه دا خبره کوي. نو دا غي د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغه د څومره تاوان ورسید.
نو د پاکستان څور زه مخکي د پاکستان د ټیکسټایل کمپني یو مشر ویډوګان مالې دلې هغه وای وای چې 15 لوی کارخانه می درلودي په لکونو کسان لکارل ویدلې د میټولي بندي کړې دي. خو خیر د اخته د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغون کو ګران صاحب،
بله یو عرض کوم مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای په خوانی رئیس د دغه د کورت مارشال یا د نیولو په حق لباندې ما ځینې راپورونه هغه ډیر معتبره رسنۍ دي، هندی یا بنگلاديشي یا ځینې نورې دامې چې مطالعه کړې دي، هغه ته داسې ویل شوی دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې دا دې لپاره ده چې عمران خان هغه ته نظامی محکمې ته راکش کش کړی شي. او دا په خپل عمران خان هم ورته اشاره کړې
او دا خبره خو شوې ده.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلاديش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغه ته داسې تصور شیخ حسینه واجد نسوای کولای، ولې خبره دا ده چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي سي هغه د پاکستان سره
هم څه وبخشي وبخشي د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي په لنډو کې په اخر کې ساسو نظر واخلم د سیمې حالات په کومه خوا روان دي، بهتره کېدای شي او کنه د خرابي په خوا روان دي؟
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپل لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي، له ځکه دغه آصف دورانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډیر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي. او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری ده یا مومن سکاوټس ده یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي، په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې همدغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پېښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو ښارو کې نه کېږي؟
مننه ګران صاحب، مننه ګران صاحب، له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره وخت مومن صاحب له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوې دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
پیښو تحلیل ته د ازادۍ ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات لټان د نړۍ کوم کونج کې ډیره دي. د ترکیې لیوه داسې لوی کلي نه مهم خبروم چې کورونه لا هم ودان دي خو له سلو کالو راهیسې هیڅ انسان پکې نه اوسي. د مصنوعي ځیرکتیا له بل پرمختګ مهم خبروم چې له دې وروسته به د ګوګل ځانګړي اے آی ماډل د انسان د ټوخي او پرنجي له ارزونې وروسته د هر ډول تنفسي ناروغیو تشخیص کوي. نور ډېر مسایل هم شته خو تر هر څه لومړی د بنې د سیاسي مسایلو مهم ټکي. د طالبانو لخوا پر خلکو د بندیزونو راښکته کړې قیامت. طالبانو د نجونو د مکتب په اړه پوښتنه هم منه کړه، ګڼې لوبې هم منه او حتی د ښځو غږ هم ستر اعلان کړ، خو د نړیوالو پس دریز هم نیوکې پاره ویلي.
نو موږ نشو کولای چې په دغسې اسلامي چاپېریال کې او په هغه نظام کې چې هغه سل په سل کې اسلامي نظام وي، موږ بس د خلکو په غوښتنه باندې هغه څه ترسره کوو چې د خلکو تقاضا یې کې شریعت منی کې نه منی، که د شریعت تخوا اجازه یې که نه.
چلنج ورکوم را د سی په همدغه د صورت مجادلې په همدغه یولسم آیت کې درسره بحث وکړي، که چېرته د را څخه وګټل زه هم دا نن نور خپل دغه کوم هغه چې زما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زه لرم، زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بحث نه کوو.
تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دو کې په بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ خلاصېږي؟
مشروع حکومت نه دی، نو فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولست او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منل.
افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته د امریکا تازه اندېښنې. افغانستان کې د جی ټی پی په اړه د پاکستان له تورونو وروسته پینټاګون ویلي دا مهال په داعش سربیره نورې ترهګري ډلې هم افغانستان کې فعال دي او دوی یې څاري.
اصلا ادعای است که تا هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونست پاکستان هم که پیش بکنه که تی تی پی افغانستان حضور داشته باشه.
نو طالبان دیر کلک خوری ورکری دی امریکایانو تا او دا خورزه که دوی ورکری دوی پویجی چی حکمت، قدرت، معدن، قاچاق، سلور سلور وردونه دا طول مدل هست از یکم وش تاسی دلی تا اجازه ورکو چه اقدر امریکایان خلاف حرکت تو.
او په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو قهرجن عملیات. یو ونه کې نږدې اتیا پاکستانی منصوبین وژلي، حتی یو وار بیا بلوڅۍ پیغلې په پاکستانی ځواکونو ځانمرګ برید کړی. بیا هم سړی مشي. تیر ونې د انجنونو په زده کړو د بندیزونو د دوام په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر سرګندونو پراخ خبرګونونه وپارول، حتی ګڼ علما ویلي دا د طالبانو خپل سرزوري ده چې پر انجنونو او خزوې د زده کړو دروازې د شریعت په نوم تړلې دي. ګڼو د نظر خوندانو د طالبانو لابیګران ملامت کړي او وایي چې په دې اعلان سره طالبانو واضحه کړي چې د انجنونو تعلیم ته اجازه ورنه کړل شي. خدای هم ویلي چې طالبان باید د خپل زده او اقداماتو لمنې بل اخره وراخلي. تر دې وړاندې د طالبانو ګڼو چارواکو حتی د سولې د مذاکراتي پلاوي غړو خلکو ته وعده ورکړې چې د نجونو د زده کړو په اړه به ژر تر ژره خزیره ولري، مګر تیره اونۍ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم خبرداري ورکړ چې تر امر ثانی پورې حتی د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنه هم نه ده.
لکه څنګه چې تعلیم تر امر ثانی پورې معطل دی، د پوښتنه یې هم تر امر ثانی پورې معطل دی، ځکه هغه پوښتنه یې هم داسې ده چې څوک چې پوښتنه کوي او غواړي چې داسې یو ځواب ترلاسه کړي چې هغه د ده هغه اراده ورپوره کړي، هغه د اوس لپاره ممکنه نه ده.
تاتې ویلي دي چې هر هغه څوک چې علم زده کوي د هغه درجه به لوړی. زه فکر کوم که هر انسان سالم عقل او منطق ولري او د اسلام څخه ښه پوها او آگاهی ولري، هغه ته همدغه استدلال کافی ده او کاملا د دې څخه اضافه نور استدلال نشي کېدلی. زه دغه سړی ته ستاسو د چینل د لارې څخه، ستاسو د همدغه مرکې د لارې څخه چیلنج ورکوم. رادیسی په همدغه د صورت مجادلې په همدغه یولسم آیت کې در سره بحث وکړي، که چیرته در څخه وګټل زه هم دا نن نور خپل دغه کوم هغه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زه لرم، زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بحث نه کوم. نو که چیرته دی زما دا چیلنج نه مني، دا په دې معنا ده چې دی د قرآن کریم څخه، دی د اسلام څخه، دی د حدیث څخه اصلا خبر نه ده.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې حتی د طالبانو پلوی فعالانو هم د خپل وزیر ندا محمد ندیم وروستۍ څرګندونې غندلی او ټینګار کړی دی چې د ملت په وړاندې په دا ډول درېدل د دوی د ډلې د حکومت زوال رانږدې کوي. د طالبانو یو پخوانی ډیپلوماټ عبدالسلام ضعیف ویلي سیاست کې باید له هر فرصت نه استفاده وشي او د فرصتونو ضایع کول که د ناپوهۍ یا د لاابالۍ له وجې وي نشي جبرانېدی، بلکې ځینې اقدامات د په وینا خپل یو رژیم ته وروسته په ګواښ بدلېدای شي.
لیزه فکر کوم چې د هغوی خبرګون او د هغوی جواب سربیره پر دې چې یو غیر متعارف او غیر معمول جواب دی او حاکمیت له جانبه خلکو ته دی، په حقیقت کې کېدای شي په دې کې یو ډېر ستر حقیقت هم نغښتی، ځکه چې دوی خپل د زړه له کومې باور، فکر او عقیدې ته اشاره کړې ده. هغه په دې معنا باندې ده چې نه تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دوکې په بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي. لکه څنګه تاسو معلومه ده په افغانستان کې د اوله تر اوسه پورې مکتبونه د جنکیو الکانو یو له بل نه بېله وه او دینی زده کړې په هره دوره کې د افغانستان په مکتبونو کې تطبیق کېدل، جاری ساتل کېدل او تعلیم پرې کېدل، سربیره پر دې چې مدرن او معاصر علوم هم په هغه کې تدریس کېدل. خو زه فکر کوم دغه رقم څرګندونې د طالبانو اصلي سیاست او اصلي موخه نړیوال ته ښکاره کوي. نورم
حاکمه ډله یو استبدادي ډله ده، په استبداد کې نه د ولس غږ اوریدل کیږي او نه ولس ته ځواب ورکول کیږي. د لوړ زده کړو د وزیر خبره هم په همدې اساس ده، د استبداد په اساس باندې ده چې د ښوونځیو په اړه باندې پوښتنه کول امر ثانی ته ځنډیږي. یعنی نه یوازې دا چې د ښوونځیو پرانستل امر ثانی ته پاتې دي، بلکې حتی پوښتنه کول هم تر امر ثانی پورې وځنډېدل. نو په همدې اساس باندې ویلی شو چې د تاریخ په اوږدو کې د استبدادي ډلو د استبدادي نظامونو په اړه باندې د افغانستان ولس په خپله ډېره ښه پرېکړه کړې ده هر وخت، او دا ځل به هم د افغانستان ولسونه خپله پرېکړه کوي.
د طالبانو د 2020 کال له اگست راهیسې چې بیا ځلې واک نیولې لښپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړي او د دوی حکومت د محمد ندیم د کار په مهال د 2020 کال دسمبر راهیسې پوهنتونو کې هم د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز لګولی. ملګري ملتونو وایي دا مهال افغانستان په نړۍ کې یوازنی هېواد ده چې پکې په رسمي ډول نجونې د لومړنۍ دورې پورته دورو کې د زده کړو له دوام نه محرومې دي. خو طالبانو پرته له دې چې په دې اړه له افغانانو سره جرګه مرکه یا خبرې وکړي یا ورته غوږ ونیسي بیا بیا یې ویلي دا د افغانانو کورنۍ مسله ده یا یې ټینګار کړی ده چې د دوی ملایان په دې اړه تحقیقات کوي چې وګوري اسلام کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه شته که نه. بله خوا طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په تړاو د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په ځواب بیا ویلي په دې قانون د غیر مسلمه خلکو اعتراضونه ګستاخي او د مسلمانانو اعتراض پرې د ایمان زوال دی. خو یو شمېر دیني عالمانو طالبان پوښتلي چې تاسو حتی په خپل قانون کې د ښځو غږ اورت بللی نو که یوه ښځه د مجبوریت له مخې بازار ته ځي آیا له دوکاندار سره د ګونګیانو په څیر په اشارو خبرې وکړي که څنګه؟ بله غاړه د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون په اړه چې ګڼې وړې او لویې مشهورې لوبې یې منع کړي په ښځو یې بندیزونه زیات کړي او خپلو محتسبینو ته یې په عامو خلکو د طالباني شریعت د پلي کولو توقیف محاکمې او سزاګانو زیات واکونه ورکړي دي. نړیوال غبرګونونه هم پرې تند شوي اما داسې څه پکې نه لیدل کېږي چې د طالبانو د حکومت د راتلونکي په اړه د نړیوالې ټولنې پرېکنده اقدامات په ډاګه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالي کمشنر ویلکر ترک ویلي دا قانون ښځې له ټولنې حذفوي او باید چې ژر تر ژره لغوه شي. خو د همدې شورا ویاندې روینا شمداسانی بیا لږ په تونده لهجه په طالبانو د فشارونو راوستلو خبره کړې او وایي طالبان غواړي افغان ښځې د تیارو دور ته بوځي. یوازې د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو مرستیالې روزماري ډی کارلو په دې تړاو طالبانو ته خبرداری ورکړه چې دا کارونه به مو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع نور هم سخته کړي. خو کابل لپاره د یونما مشري میرمن اوتونبای وا چې وار له مخه د طالبانو په ملاتړ باندې تورنه ده ویلي دي چې نړیواله ټولنه په ښه نیت طالبانو سره رغنده دخیل کېدل غواړي خو دا ډول کارونه به یې هدف ته رسیدل نور هم ګران کړي.
نړیوال ټولنه که چیرته موږ وګورو د طالبانو پاک له باندې دریز ډیر کلک دریز نه دی. سربیره پر دې چې نړیوال غواړي په عین وخت کې هم د افغانستان د خلکو او افغانستان میرمنو سره خپله خواخوږي ښکاره کړي، په عین وخت کې زه فکر کوم تر ډیره حده پورې دوی غواړي چې طالبان هم خوشحاله وساتي. که له ستاسو وینې دوی د هغه خپل نورمال رابط د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. په اقتصادي لحاظ باندې طالبان نه ملاتړ کېږي، په سیاسي لحاظ باندې طالبانو ته ډیر وخت ورکول کېږي، حتی په تخنیکي لحاظ باندې هم د ملل متحد اداره، یونما اداره او نور په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د طالبانو د سیاست او پالیسۍ نه په ډیر شیانو کې ارکلی کوي او د هغوی لاسته راوړنې چې په ډیره برخه کې ډیر په هغه کې افواهات هم شامل دي هغه ته ډیر ځای ورکوي او په هغې باندې ډیر غږیږي. دا خپله هغه سیاست ښکاره کوي چې د افغانستان خلک او د افغانستان د خلکو وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوق او بشري حقونه دنیاوال لپاره نور جذابیت نه لري. هر ملک خپل ستراتیژیکی ګټو لپاره، خپل امنیت لپاره او خپل نظام پیاوړتیا لپاره غواړي چې د طالبانو سره خپل روابط جاري وساتي. او دا چې طالبان به تر کله کوای شي چې په دغه رقم باندې چې یعنې د یو تهدید د ادرس نه نورو سره په تعامل کې پاتې شي نسبت تر دې چې یو باثبات حاکم نظام، دا هم هغه پوښتنه ده چې زه فکر کوم تاریخ به جواب ورکړي. خو زما پاند د یو افغان میرمنې په صفت باندې زه فکر کوم دغه جګړه چې موږ یې مخته وړو سخت پکې تنها یو.
د بخښنې نړیوال سازمان بیا د امر بالمعروف قانون وحشیانه او د ښځو په شخصیت باندې برید بللی او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمی بیا ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک او لوی شاتګ دی. مګر د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دغه قانون وښوده چې طالبان د تیر ځل په پرتله دوه چنده افراطي شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ټینګار کړی دی چې د امر بالمعروف قانون د اسلام او حنفي فقې په رڼا کې جوړ شوی، پر هیچ چا له اسلام پورته محدودیت نه وضع کوي. خو د هغه مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا ویلي د امر بالمعروف قانون په تطبیق کې به له نرمۍ نه کار واخیستل شي، مګر په تر ټولو سخت جواب کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ویلي که دنیا ورسره د اسلام په چوکاټ کې تعامل کوي ښه ده، ګني دوی ورسره په دې اړه معاملې نه کوي.
تفیز کردن هدف و مسئولیت نظام اسلامی هست. آنها اونجا جای ندارند، اونها رد میگرند، اونها میگن چرا شما تفیز نظام اسلامی را میکنید؟ شما کی هستید که در باره نظام اسلامی فیصله میکنید؟
د انسانانو انساني کرامت ته چې څومره توهین په دې قانون خنوس ویلې وبخې په دغه اعلان سوي پانه کې راغلی ده. الله جل جلاله هر انسان ته کرامت ورکړی دی. الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي ولقد کرمنا بني ادم، موږ د آدم علیه السلام و اولادې ته انساني کرامت ورکړی. هیڅوک حق نه لري چې د بل انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی. نو څنګه تاسو دا حق ځان ته ورکوئ چې تاسو د یو انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی؟ درېمه مسله چې دی د ښځو اړوند، زه فقط دوه مثال تاسو ته وایم. اول مثلا دوی ویلي دي چې د ښځې غږ عورت دی، حتی که هغه د قران کریم تلاوت دی و د خدای پاک غضب دی په تاسو باندې وشي. نو هلته د غبی بی عائشه چې 4000 حدیثونه حفظ کول، آیا هغه هیڅ د اصحاب کرامو ته تدریس نه کول چې تاسو حتی د قران عظیم شان تلاوت په میرمنو باندې بندوي؟
تقنینی اسناد په یو حکومت کې، په یو ټولنه کې، هغه د یوې قانونمند مرجع څخه تیری کی، هغه د یو قانوني او مشروع حکومت لخوا نافذ کی. کله چې حکومت مشروع نوي، کله چې هغه قانوني مراحل او هغه پړاوونه تعینه کی، نو هغه د قانون بڼه نه خپلوي. نو په همدې لحاظ په لومړي سر کې حاکمه ډله خپله مشروعیت نه لري، مشروع حکومت نه دی. نو فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی، او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلی.
او په طالبانو د پاکستانی چارواکو لخوا د ټي ټي پي وسلوالو د ساتلو د تورونو نه وروسته دا ور د امریکا دفاع وزارت ویلي دا مهال افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله له منځه تللې نه ده، بلکې یو شمېر نورې ترهګري ډلې هم پکې راټوکېدلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پټ رایډر ویلي طالبان اوس مهال په افغانستان کمزورې حکومت کې، یو حکومت په ښکاره ډول د داعش خراسان له ډلې سره توپیر لري، خو هلته نورې ډېرې ترهګري ډلې هم شته چې همدا اوس په افغانستان کې میشتې دي، ځکه د ده په وینا امریکا د دغې پراخې سیمې څار ته دوام هم ورکړی دی. بلخوا د طالبانو په ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د امریکایي هډسن انسټیټیوټ یوې غونډې ته آنلاین وینا کې تایید کړې ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور زیات شوی دی. د مسعود په وینا دا مهال له 20 نه زیاتې تروریستي شبکې په هیواد کې فعالیت کوي او په زرګونه بهرني ترهګر له طالبانو څخه ملاتړ کوي، چې په وینا یې شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته هم د فعالیتونو څپې رسیدلي. خو طالبانو په افغانستان کې د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلې او ادعا یې کړې ده چې دا ډله په افغانستان کې ځپل شوې او هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ ډله په دې هیواد کې د فعالیت فرصت نه لري. د دې ډلې د حکومت لوی درستیز قاری فصیح الدین د پاکستان غوندخنو ته هم په جواب کې چې ګواکې طالبان د ټي ټي پي ملاتړ کوي ویلي د ټي ټي پي مرکزونه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې دي او هیڅوک به ثبوت نه کړي چې طالبانو د ټي ټي پي ته ځای ورکړی وي.
باید د دوهې ډیل په یاد کړو، د دوهې معامله په یاد کړو. هلته امریکایانو د طالبانو څخه 200 امضاوې اخیستې دي او دوی ته ویلي دي چې ستاسو خاوره زموش او زموش د متحدینو په مقابل کې به نه استفاده کیږي، او دا طالبانو وعده ورکړې ده. امریکایان په ظاهره کې باطن کې والله عالم په ظاهره کې دوی مثلا داعش څخه بد وړي او هغه ځان ته خطر ګڼي. حتی د جمهوریت په دوره کې چې د جمهوریت حکومت سقوط نه و، دوی د طالبانو سره مشترک عملیاتونه کول د داعش پر وړاندې. یا په کابل کې تاسو د زوایری وژل وکړئ، دا هم که د طالبانو د خوا اطلاع نه وي ورکول سوې او دغونه دقیق اطلاع دوی زواهري نه سوای ویشتلی، حال دا چې طالبان د القاعده سره تر ټولو شی او د ډېر پخوا څخه اړیکې لري او حتی دوستیانې او قرابتونه سره لري، ولې باوجود دې زواهري په وویشته که نورې ترهګري ډلې هم شتون ولري هغه به داسې ډلې وي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوی تر چتر لاندې دی، او دوی به هغوی ته داسې اجازه ور نه کړي چې د امریکا او د امریکا متحدینو خلاف عمل وکړي. نو طالبانو ډېر کلک هوډي ورکړي دي امریکایانو ته، او دا هوډ ځکه دوی ورکړي، دوی پوهېږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، څلور ودونه، دا ټول مو د لاسه ځي که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او د امریکا د ولسمشر نوماند ډونالډ ټرمپ بیا د کابل هوایي ډګر دروازو کې پر امریکایي ځواکونو د ځانمرګو بریدونو د درېمې کلیزې په مراسمو کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په پروسه کې د ناسنجول شویو اقداماتو په تړاو د جو بایډن اداره ملامته کړې ده. هغه ویلي د جو بایډن ادارې په داسې حال کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وویستل چې ګڼ امریکایان یې تر شا طالبانو ته پرېښودل. روسیه په اوکراین زړوره کړه او غزه کې هم جګړه رامنځته شوه. د ټرمپ خبره د ځواکونو ناسنجول شوی خروج امریکا لپاره د شرم ډکه ورځ وه، او په وینا یې چې هېواد یې اوس په نړۍ کې هغه احترام او باور نه لري چې څلور کاله وړاندې یې درلوده. ټرمپ دغه راز خبرداری ورکړه چې د کابل هوایي ډګر آبې دروازه کې د دیارلس امریکایانو د مړینې پوښتنه به کوي، او که واک ته ورسېده د خروج موضوع او دغه پیښه کې بې غوري کوونکو چارواکو سره به حساب وکړي. خو د ټرمپ د تیری واکمنۍ د لومړي کال امنیتي سلاحکار مک ماستر بیا په خپل تازه چاپ کړي کتاب کې ادعا کړې ده چې ټرمپ افغانستان کې د خپلو ناسمو پرېکړو او کړنو ملامتي په جو بایډن اچول غواړي. په داسې حال کې چې د مک ماستر په وینا تر ټولو بد اقدام ټرمپ ترسره کړی دی. هغه ویلي ټرمپ په داسې حال کې له طالبانو سره مذاکرات وکړل چې افغان حکومت یې څنډې ته او تضعیف کړ. د مک ماستر په وینا دا د ټرمپ حکومت و چې افغان جمهوري نظام یې مجبور کړ څو د طالبانو 5,500 بندیان خوشي کړي. او پاکستان لپاره تیر ونی په بلوچستان او پنجاب کې د څو پیښو له امله تر ټولو خونړۍ ونی ځکه و چې د بلوڅ ازادي غوښتونکو لخوا د هیروف عملیاتو تر اعلان وروسته ایله څو ورځو کې د وسلوالو نښتو له امله نږدې 80 پاکستاني ځواکونه او منصوبین وژل شوي دي. بلوچستان تیر ونی په مچ سیمه کې د راولپنډۍ، کراچۍ او کویټي نښلوونکي د ریلګاډو تر ټولو لوی مهم پل په بمونو والوځو، او موساخیلو سیمه کې بیا د عملیاتو پر مهال له 22 موټرو نه ګوته په ګوته 23 پنجابي وګړي چې د بلوچستان په وینا د پوځ او حکومت غړي وو کوسکړي او وژلي دي. د بلوچ ازادي غوښتونکو د مجید بریګیډ وسلوالې ډلګۍ بیا خبرداری ورکړه چې د ماهل بلوچ په نوم یوې پیغلې له یو بل بلوچ ځوان سره په ګډه د بلوچستان په لسبیله کم کې د پاکستاني ځواکونو پر بیس وسلوال ځانمرګ برید کړی چې لږ تر لږه 55 پاکستاني عسکر یې وژلي. د تلفاتو هغه ادعا چې پاکستاني حکومت نه ده تایید کړې. مجید بریګیډ ویلي د دوی وسلوالو یو لس ساعت عملیاتو کې پاکستاني ځواکونو ته دغه تلفات اړولي، خو پاکستاني حکومت بیا د بلوچستان په ضد خپل عملیات چټک کړي دي. د ازم استحکام نظامی عملیاتو بودیجه 40 میلیارد کلداری نور هم لوړه کړي، او د یو ویش وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. په ټولنیزو رسنیو پنجابي فعالانو د بلوچستان د ژغورنې غورځنګ مشره مهرنګ بلوچ پوښتلي چې ستاسو خلکو له موږ سره دا څه روان کړي دي، خو بلوچستان بیا ځواب کې ویلي د اویا کالو نه تاسو له بلوچستان سره څه څه ونه کړل.
خپل د ازادي لپاره جنګیږي، خپل د خاورې لپاره، خپل د عزت لپاره جنګیږي، ځکه د دوی پر ناموس باندې د پاکستان د پوځ لخوا لاس واچول سو، د دوی سپین ږیري وویشتل سو، حتی ماشومان تر خاورو او ریګونو لاندې سو. اینن کوم جګړه سونه مقدسه جګړه چې فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد کوي، د بلوسانو هم دومره مقدسه جګړه د پاکستانیانو پر وړاندې، د پاکستان د پوځ پر وړاندې دی. څومره چې ظالمان اسرائیلیان دی، تاسو باور وکړئ که لاغنه زیاد ظالمان پنجابیان او د پاکستان پوځ د بلوسانو او د پښتنو په مقابل کې دی. نو هر انسان ته پکار ده، زه یوازې مسلمان او افغانم نه، هر انسان چې هغه ازادي غواړي، هغه عزت غواړي، هغه ژوند غواړي، دوی باید د بلوچستانو له دغه مبارزې څخه، له دغه مقدس جګړې او دایې څخه حمایت وکړي.
او سم ټولنیزې شبکې تیرونی افغانستان کې د پخوانی ځواکونو د هغو درې څلوي خلوتکو په اړه د ټولنیزو رسنیو بحثونه ګرم و چې د سقوط پر مهال ازبکستان ته اړول شوي وي، او اوس امریکایي چارواکو ویلي چې دا د افغانانو مال نه و بلکې په امریکا پورې اړه لري او ازبکستان ته یې وربخلي دي. د جنگي لوتکه او څرخه کې افغان پیلوټانو د دې لپاره ازبکستان ته اړولې و چې طالبانو ته پلاس ورنشي او د وخت پر رسیدو د یو ملي حکومت لخوا بیرته راستنی کړي شي. خو داسې ښکاري چې ازبکستان کې د امریکا سفارت په دې اړه ټوله هیله مندي په لغته وهل ده. تاشکند کې د امریکا سفیر ویلي د هوکړې له مخې به دا الوتکه له دې وروسته هم ازبکستان سره پاتې وي، خو طالبان نوې په غبرګون بیا ویلي چې د افغانستان په ملي شتمنۍ پورې اړوند دغو الوتکو په اړه هر ډول معامله ورته د منلو نه ده. په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پخوانی افغان پیلوټان ملامته کړي چې له وطنه د الوتکو په تختولو یې ټول عمر لپاره ځانونه مختوري پرېښودل. خو د طالبان مخالفانو بیا ویلي هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې د کومې ملي سرمایې د ساتنې مسؤلیت ورلغاړې وي، هغه د یو غیر مشروع واکمنې ډلې ته په لاس ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع بیا هرات کې د بروړونکو موټرو له چلوونکو سره د طالبانو شخړې جوړه کړې وه چې دی پیخه کې د ادعاو له مخې د طالبانو لخوا درې موټروانان په ډز وویشتل شوي دي. ځایي موټروانان ویلي دوی د طالبانو لخوا د درنو اخاذیو او د ډیرو پیسو په بدل کې د پارچو ورکولو په غبرګون اعتراض یا ناسته نیولې وه، خو طالبانو راغلي او په زوره یې د دوی د اعتراض د خپرولو هڅه کې درې کسان په ډز وویشتلي. دغو موټروانانو ویلي ځایي طالبانو له نوبت پرته د بربرۍ کمیسون څخه بهر ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکولې او اصلي کسانو ته یې د پارچو د ورکړې په وړاندې ستونزې پیدا کړې وې. وایي د اعتراض سره وسلوال طالبان د بربرۍ کمیسون ته داخل شوي او پر موټر چلوونکو یې ډزې کړي دي، درې تنه یې ټپیان کړي، خو له همدې سره قهرېدلي موټروانان هم پسې ورپورته شوي او طالبانو ترې په یوه ودانۍ کې پناه واخیسته. بلخوا ننګرهار کې هم د بربرۍ موټروانانو کمیسون ازادۍ راډیو ته د خپلو اعتراضونو ویډیوګانې استولي او شکایت کړی چې د هرات په څیر ستونزه دوی سره هم تکرارېږي او د زیاتو پیسو نه ورکولو په بدل کې طالب وسلوال پر سرونو د ټوپک ماشی پرې وهي. تر دې وړاندې هم د طالبانو په ضد ګڼو ولایتونو کې ورته پیښې شوي، خو د طالبانو لخوا پکې په ډزو عام خلک ویشتل شوي چې بیا وروسته سلامت او ملامت هم نه دی معلوم شوی، نه هم کوم طالب چارواکی یا مسؤول په دې اړه په سزا باندې محکوم شوی. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو بیا تر ټولو زیاتې ویډیوګانې او بحثونه د یو شمېر طالبانو د اخلاقي فساد په اړه خبرې شوې وې چې په خپرونه کې د نشر وړ نه دي. دا ویډیوګانې چې طالبان یې اصلا نه تاییدوي او د دوی پر ضد تبلیغات یې بولي، له هغې وروسته لاس په لاس شوې چې د دې ډلې حکومت د امر بالمعروف قانون د پلي کېدو اعلان وکړ او منتقدانو یې ټینګار پیل کړ چې له عام ولس د مخه د خپلو پلویانو د اخلاقي جرمونو سزا ورکړي. پر مولوی امان الله حسن باندې تور و چې د 2 میلیون افغانیو په بدل کې 3 منی کاله یوې میړوخې مېرمنې سره کړي او د بیت المال په پیسو یې د کورنۍ غړي حج ته استولي چې وروسته یې دوسیه طالبانو محکمې ته رسولي او محکمې بیا وروسته بېګناه ثابت کړ. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې. AI یا مصنوعي ځیرکتیا چې ورځ تر بلې له انسانانو دندې هم اخلي، خو د انسانانو ورځنۍ چارې هم اسانه کوي. تازه ګوګل د مصنوعي ځیرکتیا داسې موډل جوړ کړی چې ماضي په ټوخېدل او پرنجېدل د انسان د تنفسي ناروغیو دقیق تشخیص کولی شي. د هیلت اکوستیک ریپرزنټیشن په نوم دا موډل د سږو او تنفسي ناروغیو د هر ډول سابندۍ، تورې ټوخلي او نورو د تشخیص لپاره د ګوګل د هڅو کوچنۍ بېلګه ده چې ورسره به د ټکنالوژۍ په مرسته د نورو ناروغیو تشخیص هم اسانه او لاسرسي وړ شي. دا موډل ځانګړي الګوریتمونه لري چې د انسان د ټوخېدو بشپړ ارزونه کوي او ویلی شي چې ټوخېدونکی یا پرنجېدونکی کس کومه تنفسي ناروغي لري او دا مرض په کومه مرحله کې دی. او که د اکبر بادشا د لټانو له کیسو راووځي، او اوسنۍ نړۍ کې د ډیرو لټانو لرونکي هیوادونه لټوي، نو دا به راسره ونه مني چې د ایشیا پیسفیک هیوادونه، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور د نوې نړۍ د لټانو مرکزونه یاد شوي. د غیوادونه چې خلک یې د پرمختګونو له امله ظاهرا ډیر شابک ښکاري، خو سکال جون کې خبرې شوي نړیوال سروې ښودلي چې د مهال ټوله نړۍ کې 1 میلیارد او 800 میلیونه وګړي داسې دي چې هیڅ فزیکي کار یا بوختیا نه لري او تر ټولو زیات د نړۍ 80% لټان ایشیا پیسفیک هیوادونو، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور کې مشت ښودل شوي دي. ورپسې د جنوبي اسیا ساحه ښودل شوي چې د نړۍ 45% لټان پکې اوسي او په دې زون کې پاکستان، افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا، بنګلاديش او بوتان هیواد د 2 مه درجه لټانو مرکز ښودل شوی، خو په 3 مه درجه کې بیا زیات لټان په غربي هیوادونو کې میشت یاد شوي دي. راپور وایي دا مهال ټوله نړۍ کې 40% مېرمنې زیات وخت په ناسته باندې تیروي او تر ټولو زیات په جنوبي اسیا کې مېرمنې فزیکی فعالیت نه لري. راپور دغه راز وایي له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د انسانانو ترمنځ سستی او لټي زیاته شوې، ځکه خلک د فزیکي بوختیا پر ځای ټیکنالوژۍ او ډیوایسونو سره وصل شوي دي، چې له همدې امله د زړه سرطان او شکرې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. او چې له لټانو مې خبر کړی نو راځئ له داسې کلي مهم خبر کوم چې له 100 کال راهیسې خالي پروت دی او هیڅ اوسیدونکی نه لري. دا کلی د ترکیې په مغلا ولایت کې پروت دی او کایاکوی نومیږي، چې حتی په دیوالونو او کنډرو یې له کلونو راهیسې بوټي او ونې راشنه شوي دي.